د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ستلی مشه د وائس آف امریکا دیوا سحر په خیر خبرونو خبرونه ده. نن په پاکستان کې د اتوار ورځ د جون 9 نیټه او د سحر شپږ په افغانستان کې په نیمه او د امریکای په سر خار واشنگتن ڈی سی کې د شپې 9 بجې او د جون 8 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه رحمان بندنه او سلام علیکم د خبرونو سټکی. شمالی وزیرستان کې پرلپسې په دوه مورځ هم د پوځي ګاډي حمله په نتیجه کې درې پوځي عسکر وژل شوي دي. طالبانو د شمالی وزیرستان د پوځي افسرانو د وژنې پړه قبول کړې ده. او نن د امریکا د اف 35 یا 15 د جیټ الوتکو د تربیې د پروګرام نه د ناټو اتحادي ملک ترکیا پایلټان بهر کړی دي. او د کرکټ په نړیوال سیالیو کې نیوزیلند افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړې او انګلینڈ بنگلادیش ته په 1 بنډو ماتې ورکړې ده. دا د خبرونو سرټکی. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبلي ضلع شمالي وزیرستان کې پرلپسې په دویم ورځ هم د پوځیانو ګاډې په چاودیدونکو موادو لوزول شوې چې پکې درې عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د خالی پر ورځ د سیمې څخه امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې د پوځي ګاډي د تازه چاودنه د شمالي وزیرستان په بویا دیګان سیمه کې هغه مهال شوي چې پوځیان په یو ګاډي کې په سړک تېرېدل. سرچینو پخلی کړی چې پیخه کې دو پوځیان پټک وجل شوي او یو جوبل شوی وو خو جوبل رستو په اسپتال کې ساور کړه. د پیخې نه سمدستي وروستو په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونو د پیخې ځای ته ځان رسولی او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي او هلته یې کرفیو لګولی ده. پاکستانی طالبانو تیر ورځ شمالي وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې د وجل شو پاکستانی پوځي افسرانو د وژنې پړه په غاړه اخیستې او په خپل یو بیان کې دغه پیخې ته د اختر د تحفې نوم ورکړی دی. د پاکستان پوز ویلی د شمالي وزیرستان د میرمشاه په ډوګه مچه مداخل کې تیر ورځ د ماین په یو چاودنه کې د پوز درې لوړ رتبه افسران او یو عسکر وژل شوي او درې نور سخت ژوبل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د اطلاعاتو معاون فردوس اشکوان د دغه پیښې پړه د جمعې پورې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو علي وزیر او محسن داوړ ور اړولې او ویلي دي چې که هغوی د ترهګرو په ضد د عملیاتو مخه نه وي نیولې نو دا پیښه به نه رامخته کېدلې. خو د خالی پر ورځ د پاکستان طالبانو د تحریک د ویان محمد خراسانی لخوا مطبوعاتو ته په لیږل شوي بیان کې وویل شول چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي افسرانو په بمی چاودنه کې د وژل کېدو پړه دوی په غاړه اخلي. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان شمالي وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې د پوځي افسرانو په وژنه خپل غبرګون کې ویلي دي. سو دښمنه عناصر د قبایلي سیمو تورزن ولس تیر باسي. د خالی پر ورځ د فیسبوک په خپل رسمي پاڼه هغلی عمران خان لیکلی دي چې ریاست به هغو عناصرو ته په امن کې د خندانو راولاړولو اجازه ورنکړي څوک چې قبایلي ولس ترباسي. په خپل لنډ بیان کې عمران خان نه د واضح کړی چې دښمن عناصر یې چا ته ویلي. خو د عمران خان د دې بیان مخې ته راتلو وړاندې د اطلاعاتو د چارو په هکله د هغې معاونې فردوس اشکوان د شمالي وزیرستان د پیښې پړه د پی ټی ایم مشرانو علي وزیر او محسن داوړ په غاړه اچولې وه. په لندن کې او ویلز کې روان د کرکټ نړیوال جام په لوبه کې نن نیوزیلند خپل دریمه لوبه هم وګټله او افغانستان ته یې په 2 لوبغاړو ماتې ورکړه. د دغې لوبې ټاس نیوزیلند ګټلې وو. افغانستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړې وه. د افغانستان ټوله لوبډله په 1.1 اوورونو کې په 122 منډو جوړولو وسوځېده. د افغانستان لومړي لوبغاړو یا سپینرانو خلو بوکړه په لومړي لسو اوورونو کې 40 منډې جوړې کړې دي. خو د حضرت الله زازی د سوزیدو وروسته د افغانستان نور لوبغاړي په میدان ټینګ نشول او په یو بل پسې وسوځېدل. افغانستان خپل دریمه لوبه په ورلد کپ کې مسلسل وبایلله. په لندن نه ویلز کې روان د کرکټ نړیوال جام په یو بل لوبه کې کوربا انګلینڈ بنگلادیش ته په 1 منډو ماتې ورکړې. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان او هند ولسونو ته د پیخو ستونزو د هواری او پسیمه کې د امن د ټینګښت په خاطر یو وار بیا هند ته په ترهګرۍ د کشمیر په ستونزو او نورو معاملاتو د خبرو اترو وړاندیز کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
وزه تورنیک وړاندې کوو د خبرونو ځنی رپورټونه. د افغانستان سره په خپله پرته د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمال درسان کې پرله پسې په دویم ورځ هم د پوځیانو ګاډې په چاودېدونکو موادو کې لوچول شوې چې پکې د پاکستان د پوځي مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر تر مخه درې عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دغې پیښې پړه د طالبانو په غاړه غستې ده. نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال عدنان بټنه په رپورټ کې راکړي.
چارواکي وایي دغه پیشه د تیر ورځې خړکمر پیشې څخه نږدې 10 کیلومتره لرې ختیځ او د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه 25 کیلومتره لرې لویدیز بویا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې د امنیتي ځواکونو غشتي پارټي ګاډي حرکت کولو او د سړک په غاړه شخړې سي بارودي موادو له زورداري چاودنې سره ورټنګ والی دي. د دوی په خبره چاودنې له امله ګاډي په بشپړ ډول سره زیانمن شوی او په نتیجه کې دوه عسکر مړه او درې ټپیان شوي. زیاته کړې تر چاودنې وروسته ژوبل شوي او ټپي شوي عسکر په سیمه کې نږدې پوځي روغتون ته انتقال کړي او د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د یادونې ده چې تیر ورځ هم بویا څخه نږدې 10 کیلومتره لرې لویدیز خړکمر مچاخیل سیمه کې هم د سړک په غاړه بم چاودنې په نتیجه کې څلور عسکر وژل شوي او درې ټپي شوي وو. پوز ویان دی اداري آی ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي وو په وژل شوي عسکرو کې د پوز درې افسران لیفټنل کرنل میجر او کیپټن په شمول یو حوالدار هم شامل دي. ویلي وو په عسکرو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي ځواکونو پکې د لټون عملیات کړي او په ورستۍ ځنې حملو کې مرسته کوونکي یې نیولې دي. د دوی په خبره په تیر شوي یوه میاشت کې شوي حملو کې نږدې 10 امنیتي سرتیري تر دې مهاله وژل شوي دي. په دې تیر ورځ پیښه کې وژل شوي عسکر په خپل پلارنیو سیمو کې له پوځي اجازه سره خاورو ته سپارل شوی چې پکشي د گلګت، کراچۍ او پنجاب ترڅنګ د خیبر پښتونخوا لکه مروت تاجزای سیمه کیپټن عارف الله هم شامل وو. د دوی په جنازو کې د خپل خپلوانو ترڅنګ د سیمه پوځي افسران او حکومتي چارواکو هم ګډون کړی. پاکستانی طالبانو د تیر ورځ وژل شوی د پاکستانی پوځي افسرانو د وژنې پړه په خپل غاړه اخستې او د طالبانو ترجمان محمد خراسانی په خپل بیان کې دغه پیښې ته د اختر توفه ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوځي افسرانو وژنې ته په خبرګون کې ویلي سو دښمن عناصر د قبایلی سیمو تورزن اولس تیر پاسي خو ریاست په هغو عناصرو ته په امن کې د خنډانونو راولاړولو اجازه ورنه کړي څوک چې قبایلی اولس تیر پاسي. وزیر اعظم دانه د سپینه کړي چې دښمن عناصر چاته ویلي خو د نوړانه د هیواد مرکزی حکومت ویاندې ډاکټر فردوس عاشق افغان د شمالي وزیرستان د پیښې پړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشرانو او قومي پارلمان غړو علي وزیر او محسن داوړ اړولې ده. خو د پښتنو د ځوانانو پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د ریاست وار پار خطا دي او د ترهګري ختمولو په ځای ټول کار د ترهګري په ضد فعال پی ټی ایم مشرانو کارکونانو زورولو نیولو او تنګولو ته یې استلای دي. د یادونې ده چې تیرې مئی پښپګويستمه نیټه په خړکمر سیمه کې د ډزو پیښه رامنځته شوې چې پکښې 44 کسان وژل شوي. په اوس په دې پیښه پی ټی ایم مشران تورزنوي او وایي د دوی په چک پوسټای نیخ په نیغه ډزې کړي او په نتیجه کې 15 امنیتي سرتیري ټپي شوي هم دي. خو پی ټی ایم دغه دریز ردوي او وایي پوز په دوی نیخ په نیغه ډزې کړي او د پوز ډزو په نتیجه کې د دوی 44 کسان وژل شوي او تر ډیر شو نه زیات ټپیان شوي هم دي. پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د پیښه غندنه کړې او ملکی او په نړیواله کچه د بشري حقوقو تنظیمونو د دې پیښې په آزاد کچا د بیطرف پلټنو غوښته هم کړې ده. دا د هم یادوي چې د ملک وزیر اعظم عمران خان او هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف په اړوند تورونه لګول کیږي چې وسلوالو سره نرمه رویه لري چې لوجه بیا په دې هیواد کې بد امنی سیوا شوي. وزیر اعظم عمران خان په تیر شوي وختونو کې وسلوالو ته پېښور کې دفتر جوړولو وړاندیز هم کړی وو او په پارلمان کې مخالفه ډلې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د دوی په حکومت کې شامل درې وزیرانو باندې د وسلوالو سره د اړیکو لرلو او همکاري کولو تور پورې کړی وو. یاد دی چې پاکستانی پوځ هم داوه لري چې په قبایلي سیمو کې د یو شمېر عسکرو په تاوان د وسلوالو نوغې ایستلې دي. پوځ وایي د عملیاتو کې زیات بری ترلاسه کړی او د وسلوالو نیټورک یې په بشپړ ډول سره شنډ کړی دی. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
پاکستان کې د بلوچستان د سرې محکمې یا د عدالت قاضي جسټس فایز عیسا په ضد یو ریفرنس جمع شوی دی او د هغه خلاف پکې پلټنې کیږي. د ریفرنس یا خواست په ضد باندې د پاکستان د وکیلانو تنظیم ویلي دي که دا ریفرنس واپس وانغستل شو نو په 14 جون به په ټول پاکستان کې احتجاجي لاریونونه یا مظاهرې کوي. پیر ولاد شاه د اسلام آباد نه په دې موضوع راکوي یو رپورټ.
دا پاکستان صدر دا سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دا سندھ ہائی کورٹ بل یو قاضی پر ضد ریفرنس یا مقدمے چلولو منظوری ور کڑے دا. دا سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بانے توڑ دے چی دپا بہرانی حیوات کی دا خپل بچو او خز پنم جیدادونا اغست دی. دا گل پر روز اسلام آباد کی دا پاکستان پا کچھ دا وکیلانو سازمان پاکستان بار کونسل غنڈا کی ہم دا دغه معاملے جاج اغستل شوی دے او دا غنڈ روستو میڈیا سر خبرو کی دا کونسل مرستیال مشر سید امجد شاہ دا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بسد مقدمہ بھی بنیاد بلل دا او دا دا قاضی اور ادنے پروس پا گرد پاکستان کی دا ہڑتال او احتجاج اعلان ہم کرے دے.
تمام وکلا تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ریفرنس میلافائیڈ پر مبنی ہے، میلافائیڈی پر مبنی ہے. ایسے ججز کے خلاف کیا جا رہا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پینلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ایکٹ کیا ہے.
دے وای چې په نننې غونډه کې شریک د وکیلانو د تنظیمونو ټولو غړو د حکومتي ریفرنس رد کړی دی او دوی ګڼي چې حکومت دا د بنیتې په بنیاد منظوره کړي چې غرض یې د قاضیان په نخښه کول دي. سید امجد شاه وویل چې غونډه د ریفرنس منظورې په سر د قانون مرکزي وزیر او مرکز نماینده وکیل اټارنی جنرل د استعفا غوښتنه کړې ده او دې سره په حکومت باندې د مقدمې واپس اخیستو غږ هم کړی دی. دا قضیه په یو داسې وخت مخکې تراغلې کله چې پروستو کې قاضی فائز عیسیٰ د یو مذهبي تندرو وډلې تحریک لبیک اسلام آباد کې احتجاجي په لټ سره تړلې کیس فیصله جاری کړی وه او دې فیصله کې جسټس قاضی فائز عیسیٰ د ملک فوجي استخباراتي ادارو په کردار سخت نیوکې کړې وې او دې سره د هیواد د سکیورټي ادارو مشرانو ته دا هدایت هم جاری کړو چې دوی د فوجي افسران غیر آئینی ګامونو نه منع کړي او دا د هم باوري جوړ کړي چې په راتلونکي کې د فوجي جرنیلان او افسران دستور کې ټاکلې شوې حدونو کې اوسي. سپریم جوډیشل کونسل پاکستان کې د اعلی عدلیه د قاضیانو د احتساب لپاره یوازینی اداره ده چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې کینی. مخالف ګوندونه هم په حکومت باندې د ریفرنس منظورولو په سر سخت ټکونه کوي او تور لګوي چې ګنې حکومت د خپل خوښې عدلیه غواړي. خو مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ریفرنس لیګلو معامله قانوني بولی او په دې کې د خپل سکس په ایجنډي یا د یو قاضي په نخښه کولو الزام ردوي. که څه هم د پاکستان فوج لا تر دې دمه په دې معامله څه غبرګون نه دی جاری کړی خو د دفاع وزارت او آی ایس آی د جسټس قاضی فائز عیسیٰ د فیض آباد پر لټ سره تړلې فیصلې په ضد سپریم کورټ ته بیا کتنې خواستونه کړي دي او پاکستان بار کونسل بیا دا دریز هم رولی چې په ګرد هیواد کې د اعلی عدلی بیلابیلو قاضیانو په ضد تر 350 خواستونه ورکړی شوي دي. خو اخر ولې په دغو کې یوازې د جسټس قاضی فائز عیسیٰ خواست اورېدنې ته لومړیتوب ورکول کیږي. سپریم جوډیشل کونسل د جسټس قاضی فائز عیسیٰ په ضد قضیې اورېدنې لپاره راتلونکي اونۍ زیارت ورځ ټاکلې ده او په دغه وروزه ټول اړوند ډلو ته د حاضرې دو نوټس جاری کړی دی. پروستو کې سپریم جوډیشل کونسل د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی استخباراتي ادارو په ضد تقریرونه کولو په تور د خپل څوکۍ نه لری کړی وو. اواله عدالت د شوکت صدیقی دغه بیانونه د یو قاضي د منصب سره تړلې ضابطو سرغړونه ګرځولې وه. پینډې وکیلانو غونډې ته خپل وینا کې جسټس شوکت په آی ایس آی باندې عدالتي چارو کې د لاسوخنې تورونه لګولي وو او دا الزام هم لګولو چې آی ایس آی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د خپل خوښې فیصلې جاری کولو لپاره په عدالتونو او قاضیانو فشار اچوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
روس د الوتکو یا جازونو د دفاع د نظام په لړکې چې کوم الوزنامه کېدا په دې کې سو خند یا زند راتلو په وجه باندې امریکا د ترکیه خلاف د افغان په توګه باندې د ناټو د اتحادي هیواد د ایف 35 یا 15 جنگي جازونو چې کوم پایلټان وو هغه د خپل تربیه د پروګرام نه بهر کړی دی. دا خبر رائټرز خبری داری ورکړی دی او په دې باندې سرنګه اوس کولی شي چې د ترکیه جازونه چې دي پایلټان چې دي هغه به د ایف 35 جنگي جازونو تربیه نه ترلاسه کوي یا تربیه کیږي به نه. امریکا دا تربیه څنګه درولې ده یو رپورټ پر وړاندې کوو. کلسوم کاکړ تیار کړی دی.
امریکا ترکیه ته خبرداری ورکړي چې د جولای د میاشت تر اخره پورې د روس څخه د هوایي دفاعي سیستم یا نظام اخستو څخه لاس واخلي. کنه که دا سی ونه کړل نو امریکا او ناتو اتحادیې څخه د اف 15 جنگي جازونو پروګرام څخه به لری کړي. د امریکا د دفاع چارو عبوري سیکرټر پیټریک شانان د ترکی خپل هم منصب ته یو لیک لرلی چې د ترکیې پایلټانو تربیه به د جولای په 1.5 وځنډول سي او که ترکیې د روس څخه د دفاع نظام اخستو څخه لاس وانخستو نو د ترکیې امریکا څخه اخستل سوي سلور اف 15 جازونو اخري قبضه به ورنکړي. شاغلي په لیک کې لیکلي چې د اف 15 پروګرام لپاره د ترکیې د پایلټانو تربیه تبه اړتیا نه وي کچري د اف 15 جنگي جازونو پروګرام وځنډول سي. شاغلي شانهان په خط کې لیکلي چې اف 15 موجوده تربیت اخستونکو پایلټان چې دا مهال د لوک ایئر فورس بیس او په اګلینز ایئر فورس بیس کې تربیت ترلاسه کوي بل کورس مکمل کوي سي او بیا د دې کال د جولای 1.5 نیټه به د امریکا څخه بیرته ترکیه ته ځي. او زیاته کړی چې اوس هم د متبادل وخت سته چې ترکی د 1400 روس څخه د اخیستو فیصله بدله کړي. شاغلی دا هم خبرداری ورکړې چې د روسیې 1400 وایي دفاعي نظام اخیستل د انکارا د امریکا او ناټو سره اړیکې په خطر کې اچولې دي. امریکا ترکیه ته وار په وار خبرداری ورکړې چې د روس څخه دفاع نظام اخستل د اف 15 جنگي جازونو لپاره خطر دی کم چې ترکیه پلان لري د امریکا څخه واخلي. امریکا وایي ترکیه دواړه یعنی د روس څخه اس 1400 او د امریکا څخه اف 15 جنگي جازونه نسی اخستلی. که څه هم د امریکا لخوا د خبرداریو باوجود ترکیه د روس څخه د دفاع نظام اخستو ته دوام ورکړی دی. ترکی سل جنگی جازونو اخستلو کی دلچسپی لري چې قیمت یې نږدې نه عرب ډالر جوړیږي. سیړونکو وایي که ترکی د اف 15 پروګرام څخه لری کړي نو دا د دواړو هیتیادی هیوادونو په اړیکو کې به په دې وروستیو کې تر ټولو لوی لانجه وي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایواز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایواز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د صدر ډونلډ ټرمپ د حکومت په جوړېدو وروسته د هغه د انتخاباتو کې د روسي لاسوهنو پلټنې روانې وي، او وخت په وخت په دې په مطبوعاتو کې په صدر ټرمپ باندې شکونه هم شوي دي. هغه د دې بیا بیا نه انکار کړی دی چې روس په دې انتخاباتو کې د صدر ټرمپ سره مرسته کړې ده، خو دا لړۍ لا ختمه نه ده. په دې کې آخري رپورټ چې دی هغه رابرټ مولر وړاندې کړی دی، او رابرټ مولر چې دی هغه په دې رپورټ د دوه کال راسې کار کوو. اوس په کانګرس کې به د کانګرس کمیټي چې ده هغه د رابرټ مولر نه په دې حقله تفصیلات اخلي. سمیر نسم پیو رپورټ وړاندې کوي.
دغه د کانګرس اورونه به د راتلونکي ګل پورس په واشنگتن کې کیږي، خو د خصوصي نماینده رابرټ مولر چې دغه رپورت مکملولو پسې خپل سوکۍ پرې خو دی، د کانګرس کمیټي ته جواب د پاره وړاندې ناراضي. دغه اورونه به لیسنز فرام د مولر رپورت پرزیدنشل ابستراکشن اند ادر کرایمز د نوم د لاندې کیږي، یعنی مطلب یې دی د مولر د رپورت نه زده کړي، صدارتي اختیار په ذریعه مخنیول او نور جرمونه. د کانګرس کمیټي ته به پخوانی امریکني وکیلان او نور قانوني ماهرین وړاندې کیږي. په دغه کسانو کې به یو د 1900 واټرګیټ او رواني اني شاهد، او د هغه وخت د صدر ریچارډ نیکسن د پاره د وایټ هاوس وکیل جان ډین هومي. د کانګرس کمیټي وای غواهان به د مولر رپورت په ثبوتونو بحث کوي، چې ګینې صدر ټرمپ اکثر لا په تفتیش کې خندان جوړول، د کم په وجه چې د امریکا استخباراتي ادارو په نتیجو باندې باور نور مضبوط شو چې روس د 2014 د امریکا صدر انتخاباتو کې لاسوهنه کړي په دې نیت چې ټرمپ صدارت ته ورسي. دین پس بعد شورو پورس د کانګرس استخباراتي کمیټي هم یو اورونه کوي. دغه کمیټي ته بیا رابرټ مولر وړاندې کیږي، او د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې یا اف بی آی په خوانی مشران به هم اوریدل کیږي. دغه دوانو کمیټو مشري به ډیموکراتس کوي. ډیموکراتس ځان لا په دې معاملې په یو رائے نه دي چې د مولر سره څنګه معاملې وکړي شي. مولر د کانګرس کمیټې وړاندې د بیان یا سوال جواب ورکولو نه انکار کړي، په دې یره چې د سیاسي ګټو لپاره د هغه نه فائدہ اخیسته کېدای شي. خو ډېر ډیموکراتس په دې یقین دي چې مولر ته د رپورت په حق لا خلکو ته د خپلو موندنو وضاحت کول پکار دي. ډیموکراتس په دې هم غور کوي چې کانګرس کمیټې ته وړاندې کېدو لپاره دی رابرټ مولر ته قانوني پیغام ولېګل شي. د مولر رپورت په حق لا زیات نه زیات معلومات ترلاسه کولو د دغه کمیټو کوششونو مخې ته دوه خندان دي، یو د صدر په حیثیت ټرمپ ته ترلاسه خصوصي حیثیت، او بل دا چې مهمه گواهان هم بیان ورکولو یا نور دستاویزات جمع کولو نه منې کړی شوی. بلخوا په سپیکرې نانسی پلوسی هم د ډیرو ډیموکراټانو لخوا فشار رو پر زیاتیږي چې د ټرمپ د مواخذې د پاره د یو عمل شروع کړي، خو پلوسی په دې حق نه ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د کرکٹ ورلڈ کپ 2019 نړیواله سیالی په برتانیا کې روانه دي. پدې کې تیر ورځ چې کومې دوه مهمې لوبې شوې، پدې کې یو لوبه افغانستان کړې وه د نیوزیلند سره مقابله وه، بل لوبه شوې وه د انګلند د بنگلاديش سره مقابله وه. د افغانستان په لوبه کې نیوزیلند خپل دریم لوبه د افغانستان خلاف په ګول لوبغاړو ګټلې ده. د دې لوبې ټاس نیوزیلند ګټلې وو، افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړې وه. افغانستان ټوله لوبډله په 1.1 اوورونو کې په 1.2 جوړولو منډو جوړولو سوځېدلې وه. د افغانستان لومړی لوبغاړی یا سر بیټسمنانو په لومبو لسو اوورونو کې 1.2 منډې جوړې کړې وې. حضرت الله زیازی د سوځېدو وروسته د افغانستان نور لوبغاړي په میدان کې ټینګ شوي نه وو او په یو بل پسې سوځېدلې وو. په یو وخت کې د افغانستان منډې بے دستاوانه 1.3 وې او بیا د 2 رنزونو په وخت کې 1.6 وي او بیا د 2 لوبغاړو په رنزونو په وخت کې 4 لوبغاړي سوځېدلې وو. د افغانستان لغوا حشمت الله شاهدي تر ټولو زیاتې 8.5، حضرت الله زیازی 4.5، نور الله زدران 1.5 او آفتاب عالم 4 منډې جوړې کړې وې او پاتې نور د 10 کمې منډې وکړې. د نیوزیلند لخوا نشم تر ټولو غوره بالینګ وکړو، 5 لوبغاړي وسوځول. د نیوزیلند فرګوسن 4 او ګرینډ هم 1 وکټ اخیستی دی. د 1.2 منډو په هدف کې د نیوزیلند لومړی وکټ هم ډیر زر وسوځېدو او مارټن ګپټل بې د سمنډو جوړولو وسوځېد. خو د دغې وروسته د نیوزیلند کپتان ویلیمسن او ټیلر خلوب وکړه او د لوبې ګټه یقیني کړه. بلې خوا ته بنگلادیش خپل ټاس وګټه او انګلند ته د لومړی بیټنګ بلنه وکړه. د انګلند لوبډله چې پر روان نړیوال جام کې تر ټولو غوره لوبډله ګڼل کیږي، نن یو وار بیا خلوب وکړه. د انګلند اوپنرانو د 1.28 پارټنرشپ وکړو چې پکې جانی بیرسټو 1.5 او جیسن روی 1.35 منډې جوړ کړې. د ښه اوپننګ پارټنرشپ وروسته د نیوزیلند پاتو لوبغاړو هم غوره بیټنګ وکړو او بټلر شپکسل ویخ، کپتان این مورګن 15، جی روټ 21 او پلنکټ 28 منډې جوړ کړې او بنگلاديش ته د ګټې لپاره 3.8 منډو هدف ورکړو. دا د نړیوال جام په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې وې. اوس درته زه دا وایم چې په دې ټورنمنټ کې تر اوسه پورې انگلینڈ چې دی هغه خپل لومړنۍ لوبه د ساؤت افریقا خلاف ګټلې وه. افغانستان تر اوسه پورې 3 لوبې کړې دي، 3 وړ لوبې بایللې دي. پاکستان تر اوسه پورې 3 لوبې کړې دي، یوه یې ګټلې ده، یوه یې بایللې ده او یوه سر په سر شوې ده. نن په دې ټورنمنټ کې تر ټولو اهم لوبه چې ده هغه د آسټریلیا او د هندوستان د لوبغاړو ترمنځ کیږي او دا په دې ټورنمنټ کې تر اوسه پورې د دواړو طرفونو نه تر ټولو سخته مقابله ګڼل کیږي، ځکه چې تر اوسه پورې چې کومې لوبې شوې دي پای کې یو طرف ته ډېره ښه لوبډله او بل طرف ته کمزوري لوبډله وه. خو دا ځل آسٹریلیا او هند دواړه د سر لوبډلې یا یو شان هم پله لوبډلې ګڼل کیږي او تمه کیږي چې ښه لوبه وشي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ریډیو د خبرونې د ټلویزیون د اوبخې د ریډیو د خبرونو خبرونه هم دې کې پای درسي. لوز 16 کې به بشیرینو پروګرام شروع کیږي او د بشیرینو پروګرام قربانه بوي منزه شهید او بختور شاه. زه در نوز د خپل پروډوسر اسمینه احسن سره ساسو نو غواړم اجازه خپل خیال ساتي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.